درنو دوستانو ستړي مشه یوه بل خبرونه کې مو اجمل اند هر کله کوم فایلم لا خبر وکړو. د ناروی د کډوالو شورا ویل کړ چې پاکستان د 2023 کال د سپټمبر په میاشت کې د بیا اسنادو بهرنی وګړو د استلو پلان اعلان کړي. تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان له دغه هیواده په جبري توګه افغانستان ته استول شي. د شورا پرون پر خپل ویب پاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شو افغانانو ډیری په زور استل شوي. د ناروی د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور استل شوي چې لا د مخ له اقتصادي سقوط پراخې بېوصلۍ او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغانستان سفارت د قونسلي خدمتونو د زندولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې نن غبرګولې له درېیمې څخه د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او همداراز د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو وثیقو او جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول قونسلي خدمات تر بلې خبرتیا پورې زندوي. په بیان کې د دې پریکړې علت نه دی ښودل شوی. په داسې حال کې چې د ایران حکومت له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه کړې، اټکل کېږي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت په قونسلي خدمتونو کې ځنډ به د راستنېدونکو افغانانو ستونزې زیاتې کړي. د سالنګ د لوی لارې اصلي سړک نن د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ بند شو. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پاتې چارې پند شوې دي، نو ځکه لوی مسافر وړونکي بسونه دي د دې لوی لارې له فرعي سړک څخه شپه ورځ چې شپه ورځ خلاص دی کار وکړي. بیان زیاتوي چې بارګونکو موټرو ته په وار سره یو شپه له شمال څخه جنوب ته او بل شپه له جنوب څخه شمال ته د تیرېدو اجازه ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان له زندانونو 200 تنه بندیان خوشي شوي. د وزارت نن پر خپل اکسپانه په یو بیان کې د تورخم او سپین بولدک له دروازو د ترلاسه شو معلوماتو پر بنسټ ویلي چې خوشي شوي کسان د روانې غبرګولې میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه افغانستان ته ورسېدل. په بیان کې راغلي چې دې کسانو له یوې ورځې نیولې تر لسو ورځو پورې د پاکستان په بېلابېلو بندکونو کې تېرې کړې دي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې او په دې ترڅ کې داسې شکایتونه هم کېږي چې د پاکستان پولیسو افغان کډوال له لارو او کوڅو نیولې او بیا یې په جبري ډول افغانستان ته استولي. روسیې نن سهار یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمېنه کیف د توغندې یو بی پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې تیره شپه بیا ډیره سخته وه. د کیف خاروال ویتالی کلچکو پر خپل ټلګرام په خار کې د 14 خبر ورکړی او لیکلي د هوایي مدافع ځواک دفاعي اقدامات وکړل. د کیف د پوځي ادارې مشر او پولیسو د خار په شپه ګناهیو کې د زیانونو خبر ورکړی. وایي 15 کسان ټپیان شوي دي. پرون سهار د اوکراین پر اودیسي خار د روسیې د توغندیو د برید په نتیجه کې 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شول. د امریکا په پلازمینا واشنگتن ډی سی کې د اسرائیل د سفارت د 2 کارکونکو له وژل کېدو وروسته په دې خار کې د ښوونځیو او دینی مرکزونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د واشنگتن ډی سی د خاري پولیسو مشر پاميلا سميت پرون خبريالانو ته ویل د پلازمینې په شاوخوا کې د استوګنې په سیمه او مذهبي مرکزونو ته نږدې د قانون د تنفیذ د ځواکونو حضور پیاوړی شوی. مرمن سميت زیاته کړه چې په ښوونځیو او د واشنگتن ډی سی په څیر ځایونو کې د يهودانو د ټولنو د مرکز لپاره هم اضافي تدابیر نیول شوي. دا سوریه حکومت د امریکا د یوې برخې بندیزونو د لری کېدو په دې هواد کې د پنګونو د جواز د صادریدو هرکلی کړی دی. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د اقدام د دې هواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې مثبت ګام واله. د امریکا حکومت اعلان کړی چې دا اقدام یې له 2 کال کورنۍ جګړې وروسته د سوریه د بیا رغونې له بهیر سره د مرستې په هدف کړی. سپینې ماڼۍ په عین حال کې له دمشق څخه غوښتي چې له سوریه څخه د بهرنیو جنګیالیو د ایستلو په ګډون یو لړ مشخص اقدامات وکړي څو نور بندیزونه پرې کم شي. او د هند کرکټ بورډ شوب منګیل د دې هیواد د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکلی. د هند کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې ګیل به را روانه جون میاشت کې له انګلستان سره په مهمه ټیسټ لوبه کې د هندۍ لوبډلې مشري وکړي. 25 کلن شوب منګیل د روهیت شرما پر ځای د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی. روهیت شرما او ویرات کوهلی دواړو په وروستیو کې له ټیسټ کرکټ څخه خپل استعفا اعلان کړی. نو خبرونه موله ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټ نو موضوع لري. په اسیا کې د کډوالو د ستونزو د حل اداره خبرداري ورکړي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هیواد له اوږدمهالۍ بې ثباتۍ سره مخ شي او بشري بحران به لا ژور شي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه تازه ادعا او په غوسه کړي چې وایي د خزو پوړاندې د کورنی تاوتریخوالی نه یې څو خزي شکورلې دي او همدارزي د جبري نکاو وخت نه کړی ده. افغان خزینه فعالانی وایي چې د خزو پوړاندې د زور زیاتی ټول شرایط د طالبانو د محدودیتونو له کبله رامنځته شوي دي. په دې بم رپورټ واوري دا بم واوري چې په داسې حال کې چې د لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوو اونیو کمه موده پاتې ده، د پلازمېنې کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د څارویو د بیو د پورته کېدو دا به هم واوري چې د امریکا حکومت پر سوریې د لګول شو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې لومړني ګامونه که وخت وو. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لومړی ریپورت راغلو. په اسیا کې د کډوالو د ستونزو د حل ادارې خبرداري ورکړې چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو بهیر به که دوامدار حل لار ورته ونه موندل شي دا هیواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ کړي او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ادارې په یوه اعلامیه کې افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو پر ملاتړ ټینګار کړی. په ورته وخت کې له پاکستان نه راستنیدونکو یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې دوی اوسمهال له هیڅ ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي او د سرپناه خوړو او د کار پیدا کولو په برخو کې د مرستو اړتیا لري. تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
پنځه پنځوس کلن خانولی چې د یو ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده وایي په روسیې کې په جبري ډول له پاکستان ایستل شوی او اوسمهال له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په پروان ولایت کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه اونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستان وویستل شو. د همدی ولایت په بیان سیمه کې استوګن رباني چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې له پاکستانه ډیپورت شوی وایي لا یې هم ژوند په خلوري نه دی ورسیخ شوی. دی وی له پاکستانه ډیپورت شو، دلته مې خپل او د ماشومان راتلونکي ډیر تیار دي. ماشومان مې له خونځیو پاتې دي، زه چې کار ته اړتیا لرم هیڅ کار راته نه پیدا کیږي. اقتصاد مو خراب دی، پیسې نشته چې یا پرې د کار لپاره یو موټر واخلم یا په دکان جوړ کړم. په ډیرو ستونزو سره خپل ورځې او شپې تیروم. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره ADSF خبرداري ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به د هیواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ډنمارک د کډوالو شورا د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ناروې د کډوالو شورا د دې پلیټ فارم غړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ د مې درویشتمه په یوې اعلامیه کې افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي افغانستان لا لوړاندې وچکالۍ ځپلې او اقتصادي حالت کمزورې دی او دا چې ستانه شوي کډوال د بېوزلۍ تر څنګ له سختې بېروزګارۍ سره مخ دي او دوی ته باید کاري فرصتونه برابر شي. په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل ادارې او غړو یې په بسپنه ورکوونکو هیوادونو ملي چارواکو او پراختیایي شریکانو غږ کړی چې دا بیرته راستنېدنه د لنډمهاله بحران په توګه نه بلکې د بیرته راستنېدونکو په پالیسیو کې د جوړښتي بدلون په توګه وګڼي. دوی ټینګار کړی چې دا وضعیت د بیړني ظرفیت ازموینه نه ده بلکې دا دوامداره پایلو د ترلاسه کولو د انساني وقار د ساتنې او د افغانانو په راتلونکي کې د پانګونې لپاره د سیاسي هوډ ازموینه ده. په اعلامیه کې راغلي دي له هغه وخت چې پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو د سنولو لړۍ پیل کړې نږدې یو میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د اقتصادي ناورین پراخې بېوزلۍ او خوندیتوب ننګونو لاله پخوا ځپلي وو. دغه ادارې ویلي تمه ده چې سږ کال به شاوخوا شپږ لکه نور کسان افغانستان ته ستانه شي. د اعلامیې په ټکو دغه راز په 2024 کال کې له ایرانه یو میلیون افغانان خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه دوه ورځې مخکې د مې په 22مه د کړکېچ نړیوالې دلی ICG له اروپایي ټولنې وغوښتي له پاکستانه دا وغواړي چې خپل نړیوالو مکلفیتونو ته ژوند پاتې شي او د افغان کډوالو جبري ایستل بند کړي. د UNHCR په راپور کې راغلی و چې د اپریل لومړۍ نیټې د مې تر 13مې پورې 1,82,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 په جبري ډول ایستل شوي دي.
لښخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تازه د لسکونو خزو د جبرینه کاو د غراز د خزو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د لسکونو قضیو د مخنیوي ادعا کړي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي ک طالبان رښتیا هم د خزو د حقونو د ورکړې دعوه کوي. د دوی په وړاندې د کار او زده کړو دروازې پرانیسي. د خزو د حقونو د فعالان وزادې رډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو د پاسه درې کلونو کې تر ډیره په خزو سخت محدودیتونه لګولي چې لامل یې په کور دننه خزي لس سختستون څو سره مخ دي. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په درويشتمه ادعا کړې چې په تیرې ومیش کې په افغانستان کې د لسګونه جبرینی کاګانو او د کورنۍ تاوتریخوالو د خزیو مخنیول او د غرازی میرمنو ته د میراث حق په ګډون د مهر حق اخیسته دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویان دروستي او څرګندونو پاړه چې ویلي دي د خزو شرعي حقونو ورکړې تجمن دی وایي ک طالبان پر اختیار هم د افغان خزو د حقونو د ورکولو نیت لري. لومړی دی دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي. دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې و خودل چې د خزو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورس تر بلې په خزو محدودیتونه زیاتوي. د خزو د حقونو فعال او د خزو د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي، اول دی دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، په سیاسي مشارکت کې دی برخه ورکړي، دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي. تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي، د دوی هر ډول دروغ او ادعاګانې د منلو نه دي.
حمایت حقوق زنان دروغې بیش
د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مې درويشتمه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې په تیر میاشت کې سلر ویشت میرمنو ته د میراث او دوه ویشت میرمنو ته د مهر حق اخیسته دي. هغه دغه پیخو د مخنیوي د څرنګوالي پاړه اڅنه دی ویلي. نو موړي ویلي دغه راز سلويخ میرمنې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلي او د اته درش جبري نکاګانو مخه نیولې ده. خو د خوځو د حقونو فعالانی دعا کوي چې د طالبانو ډېرې غړي په کورنۍ تاوتریخوالي او دغه راز جبري نکاګانو کې لاس لري. د خوځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي رادیو ته ویل
در حالی که خود طالبان هر
کدوم بدست یال که چه تقریبا د طالبانو هر غړی دوهم او دریم ودونه کړی دي او هغه هم لکه موږ هم جنو سره چې د خپل د جبري نه کډولونه دي که دوی رښتیا هم د خزو د حقونو ورکړې ته ژمن وي او داوا کوي چې د خزو حقونه یې تامین کړی دي. نو په دې تیرو دریو کلونو کې چې پر خزو کوم ظلمونه کېږي دا څه دي؟ نو ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت وروستۍ څرګندونې دروغ دي او د خلکو او نړیوالو د تیریستلو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې وخت تر رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې خپل غړو وغوښتل چې دوه او درې ودونو نه ځانونه وساتي. خود راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولی او بیا تر ډیره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډیره د ډیرو پیسو په بدل کې ترسره شي. په وروستي مورد کې نږدې یوه میاشت وړاندې د تیرې اپریل په 28مه په غور ولایت کې د ابدي په نوم یوې شل کلنې نجلۍ د طالبانو له یو غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته ور اچولې وو. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم ورول او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه مهال دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د امن بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت داسې مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنېدو سره په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د محرومو شویو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسیږي. دغه راز دوی لکونه میرمنې له کورونو منع کړي او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د خزو ست په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما د تیر 2023 کال د نومبر په 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د خزو په وړاندې د روان تبعیض لامل دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا اساسولۍ ویلي وو چې په دې هیواد کې واده شوی خزې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له قوله ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
او سم یو نړیواله موضوع، د امریکا حکومت پرون پر سوریه د لګول شو بندیزونو د لری کولو په برخه کې لومړی ګام پورته کړ. دا اقدام به د ټولو هغه بندیزونو لری کولو ته لاره پرانیزي چې له نږدې نیمه پیړۍ راهیسې پر جګړه ځپلې سوریه لګول شوي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل نورو.
د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پرون پر سوریه د ځینو بندیزونو لری کول اعلان کړل او هغه ژمنه یې پوره کړه چې پر دې جګړه ځپلې هیواد له نږدې نیمه پیړۍ راهیسې د لګیدلو بندیزونو لړۍ ته به د پای ټکی ږدي. دا مافیات یوازې د شپږو میاشتو لپاره د یو امکان لري یو ځل بیا پیل شي، نو ځکه د سوریې چارواکي د دې بندیزونو دایمي لری کېدل غواړي څو د هیواد د بیا رغونې لپاره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګونې جلب کړي. دیارلس کلنې جګړې د سوریې ډېره برخه ویجاړه کړه، هیواد یې وویشه، میلیونونه کسان یې بې ځایه کړل یا یې ووژل، او په دې هیواد کې زرګونه بهرني جنګیالي راټول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د بندیزونو د مافیات به د یو سلو اتیا ورځو لپاره وی. د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونه چې په 2019 کال کې د کانګرس لخوا لګول شوی وو وزندول، او خلکو ته اجازه ورکړه چې د سوریې له وګړو او د مرکزی بانک په ګډون له دولتي بنسټونو سره کاروبار وکړي. د دې بندیزونو هدف هغه محل دا و چې د بشار اسد رژیم کمزوري شي او هغه کسان به له نړیوال مالی سیستم څخه ایستل چې کاروبار به ورسره کاوه. د سوریه مشر اوس مهال د ملیشو په خوانی مشر احمد الشرا کوي. د نوموړي وسلوالو د تیر کال په پای کې د بشار اسد رژیم او پرځاو ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه اعلان وکړ چې د سوریه لمقته ادارې سره د مرستې لپاره بندیزونه لري کوي. هغه له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ترامپ ادارې پرون وویل چې دا اقدام پر سوریه د ټولو بندیزونو د لری کولو په هدف د حکومت د هڅو یوازې یو برخه ده. د بندیزونو دا ټولګه د دې لپاره پر اسات او د هغه د کورنۍ پر غړو لګول شوی و چې د امریکایي چارواکو په وینا هغوی د ایران په لور ملیشو ملاتړ کوو، ملکی وګړي زورول، او دا ادعا هم و چې د بشار اسد حکومت د کیمیاوي وسلو د جوړولو پروګرام لري. د ترامپ حکومت ویلي چې له سوریې څخه هم ځینې غوښتنې لري. د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ترامپ د بندیزونو د موقتی لری کولو په بدل کې د سوریې د حکومت د ځینو مهمو پالیسیو په برخه کې جدي اقدامات غواړي. د احمد الشرا د سوابقو په اړه هم ځینې شکونه شته. هغه چې د حیات تحریر شام ډلې مشري کوله په سر کې د القاعده شبکې همکار و، خو وروسته یې له دې ډلې سره پریکون اعلان کړ، او که څه هم د یو معتدل مشر بڼه یې خپله کړه، نوم یې تر اوسه د امریکا د تروریستي ډلو په فهرست کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې که د شرع حکومت ناکام شي نو په سوریه کې به د قدرت تشره منځته شي، او دا به اسلامی دولت ډلې داعش او نورو تروریستي ډلو ته د بیا ځواکمنېدو فرصت په لاس ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ لاسه دی رادیو ناوړی. په داسې حال کې چې د لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوو اونیو کمه موده پاتې ده، د پلازمېنې کابل او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د قربانۍ د څارویو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. دوی وایي هر کال د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د څارویو بیې لوړېږي چې یو مهم لامل یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته قاچاق دی. داسې مهال چې تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست هم پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی. جزئیات په دې رپورټ کې واورو.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد شاو دی وایي هر کال د لوی اختر یا قرباني اختر په رارسېدو سره د څارویو بیې لوړېږي. نوموړی وایي سږ کال هم همدا کیسه ده، او یو لامل یې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق ګڼي.
په خوا چې و میانه پسونه تقریبا په 1000 افغانۍ په 1000 افغانۍ داسې پیدا کېدله. نو اوس چې دي هغه سې میانه پسونه ګران شوي دي، په 2000 تر 2400 پورې 3000 پورې هم رسېږي. د اخترو شپو ته لا هم سې ګرانېږي. نو ښه دا دی چې پسونه د قاچاق مخه یې ونیول سي، ځکه پر خلکو به پسونه نه کمیږي. دلې او دلې هم که امکان درلودی نرخ یې کنټرول کړی سي.
لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له 2 اونیو کمه موده پاتې ده. د کابل اوسیدونکي ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرخه ګڼ شمېر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډۍ هیوادونو ته صادر کوي، چې له امله یې د څارویو بیې په داخل کې بېساري ډول لوړې شوې دي. دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستر عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي. نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څارویو له قاچاق څخه مخنیوی وکړي، تر څو زموږ او ستاسې ټول هیوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محرومه نه شي.
په دې اړه مو د طالبان حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تازه کندهار کې د طالبان حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس جمعه د خبرګولي په 2مه په خپل ویب پاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي، دا په سونه چشمیری 1340 ته رسیده. د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هیواد ته قاچاق کیدل چې مخه یې نیول شوې ده. په خبر کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو څو کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې. د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. خلک وایي دا وضعیت وارد مخه په دغه هیواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او به یې لوړې شوي، خو که ګاونډیو هیوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوبی مخکې راغلې ده. د کابل خاريو شمیر اوسیدونکو وایي هم مهاله د برېښنا پرشاوي هم زیاتې شوې چې دوی یې لستون سره مخ کړي. دوی وایي چې په 24 ساعتونو کې واځي شپږ ساعته برېښنا لري.
د 24 سال فقط 600 یا 700 مو برق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسیدونکو معصومه ده. نو موري شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د پیازا پورتمونو ژوندګي مې
یو اپارټمان اوسېږم، په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پاکه نه شي چلانه ولای. ګرمۍ ډېره زیاته ده، وړه ماشومان لرو.
تفلوی خرد داریم ده خونه.
معصومه وایی دو دوی اوبه هم پا بریخنا دی، نو چه بریخنا نوی اوبه هم نلری. اجمل بیا ده کابل ده احمد شا بابا مینه ی ارزان قیمت اوسیدون که دی. دی هم مرد شکایت لری.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت کې د برېښنا د کمښت پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکي او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 24 ساعتونو کې له 9 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوي هم رامنځته کیږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویان یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبري اژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژۍ د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان بریښنا شرکت ویلی و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د بریښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د بریښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې بریښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي بریښنا ډیره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم مرنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډیریږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا طالبانو د حکومت د صنعت او د سوداګرۍ وزارت ویلي له روسیې سره په خپلو ملي پیسو د سوداګرۍ زیراخړې ورخړې پاړه په خبرو کې پرمختګ شوه. د دې وزارت سرپرست نوریدون عزیزی رويټرز خبرې جان سویلې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونه او هغه ننګونو ته پکتو چې افغانستان روسیه ورسره مخامخ دي. تخنیکی او تخصصي خبرې دوام لري. نو موږ زیاته کړې دوی چین ته هم ورته وړاندیز کړو په دې برخه کې په کابل کې د چین له سفارت سره خبرې شوې. د اقتصادي چارو یو شمېر شونونکي وسنۍ شرایطو ته پام د دې ډول پریکړه عملي کول ستونزمن ګڼي، خو دوی په خبره کې عمل شي د افغانستان پر اقتصاد به یې اغیز مثبت وي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپل پولي واحدونو په وسیله د سوداګرۍ سره راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوخت دي. د دغه وزارت سرپرست نور الدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رويټرز خبری آژانس سره یې کړی دا او د می په درويشتمه نیټه خبره شوې ویلي په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولې شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګرۍ سره راکړې ورکړې په خپلو پولي واحدونو تر سره کړی. نو موږ زیاته کړی چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي تخنیکی او تخصصي خبرې دوام لري. د رويټرز د راپور په دوام کې د نور الدین عزیزی په حواله راغلی چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګري سره راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ده. نوموړي هیله ښودلې چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رويټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کامل شي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. لدی دلی اظهار الحق فضلی ازادي رادیو ته وویل
نو اوسنی شرایط په چیرې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنې، ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړی دي، هسې اوس هم روان دي او دې ترڅنګ روسیا هم هسې کوي. خو که چیرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو اوس مهال دغه هیوادونه دې ته آماده نه دي چې وکړی سي له ډالر سره تقابل وکړي یا د ډالرو ځای ونیسي، یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړه ورکړې یا سوداګرۍ وکړي، ځکه دا درې واړه هیوادونو د لویدیځو هیوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي. نو د درې واړو هیوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیلې مالیاتي لارې دي ترتیبات باید ونیول شي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پوهنتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل
که زمونږه پیسې زمونږه ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید د لحاظ او په نړیوالو بازارونو کې زمونږه جنس د صادرات له لحاظ خپ پیاوړي پښتوونه ولري، او زمونږه ک د بانکي انتقال ستونزې سره مخ ونه وسو بیا نو ډیره ښه خبره ده چې زمونږه پیسې زمونږه ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولویږي او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي. خو په دې شرط چې د دې د کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې دا چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نور الدین عزیزي رویټرس ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي. که څه هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیه او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
او پام دې دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو.